سلامونه ستړي مشه زه سفیو الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورند کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلي چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیري وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څانګې ته د رارسېدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څانګې کړی. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه انجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمی ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلی پرون ویل دا حمله چې د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده 20 کسان پکې ټپیان شول.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستي ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. البته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د غنو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سش کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلې او به هرته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوې دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزښت په سلو کې 20 لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی. خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغاني د ارزښت لټیټېدو سره سره انفلاسیون ته نه یوازې زیات شوی نه دی بلکې کم شوی او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوې دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمی شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوي او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 1.9 بلیون او 1.5 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 1.8 بلیون او 1.00 میلیارډ ډالر و. پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو میلمانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دوډیال هم درس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی او د امریکا د کالیفورنیا په پوهنتون کې استاد پروفیسر عالم خان احمد زای زموش میلمانه دي. لومړی ورزو پوهان بشیر دوډیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دی. دوډیال صاحب، ما په دې خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنی پوه نشي، که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ. انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو د راډیو تخنیکي همکارانو او د شنو اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل، لکه تاسو چې وویلې، دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډېر معمول دي او ډېر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یوه پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا معنی چې پیسې د حجم د لحاظ زیاد شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډیره مننه، سلام تاسو. انفلاسیون برخه تشریح کو، که اوس زحمت نه وي دی دیفلاسیون په اړه مرته وایي.
دیفلاسیون د دې برخلاف، دیفلاسیون د دې برخلاف هغه حالت ده چې د پیسو کمبود لیدل کیږي. د انفلاسیون برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي، مرضونه دي. یو هم د اقتصاد دپاره ښه نه ده، د مستهلک دپاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دفلاسیون اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري، متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني یې کوله، ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کیږي، اما په افغانستان کې د افغانیو نشر د حجم ثابت ساتل دا ناممکنه دي. ډېر بانک نوټونه، خصوصا یو صفر لرونکي بانک نوټونه، د چلند نه ووتل، مستهلک شوي دي، زاړه شوي دي، نور نه چلیږي. په خپله حاکمیت اعلان وکړ چې موږ میلیونونه افغانۍ وسوځولې، له دوران نه وویستلې، ولې د هغو په ځای نوی بانک نوټ تزریق نه شو، په جریان کې ونه لوېده، د خلکو جیبونو ته ونه رسېده. د پیسو دا کمښت اوس احساس کیږي. او د بلې خوانه جنس هم کاشکې دلته اوس یو بل اصطلاح شته ده چې د اجناسو د قیمتونو مطلق زیاتوالی او نسبي زیاتوالی، چې دا اوس یو موضوع پیچلی کیږي، دا ته به نه ورځو، خو دومره به ووایو چې په مطلق ډول باید دغه نرخونه هم په بازار کې همدومره راکم شوي وای، اما متاسفانه نرخونه راکم نه شول. نرخونه ځکه راکم نه شول باوجود دې چې نړیوالو بازارونو کې هم اجناس خوراکي مواد دې وختونو کې ښه پریمانه دي، ارزانه شوي دي. او افغانستان خپله هم لري، موږ ډېر بد تحصي کې نه یاسو، باید په دغه اندازه دا قیمتونه نه وای، باید ټیټ وای. اما دا د دیفلاسیون حالت ده چې خلک ورته پیسې نه لري، ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي، اما پیسو په مشکل اخته دي.
او بخښه استاد دوډیال، دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوې ده چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی، دی دلیل دا ده ستاسو په نظر چې افغانۍ نوینې دي چاپ شوي او اکثر افغانۍ له بازار وتلې، له چلښته وتلې، ځکه چې زړې شوې دي، پیسې کمې دي په دې خاطر، او که نور عوامل لري؟
نور عوامل هم شته ده. د خلکو عواید ناچیز دي، بیکاری راغلی ده، بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته، هم د امریکې متحده ایالات کومک کوي، هم نور مؤسسات کومک کوي، پیسې لیږي. هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي، هم ډالر لیږي افغانستان ته. د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته، چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره، د همدې په متناسب خپل ارزش وساتل شي نو معلومات په دې ترتیب سره دغه ارزش ټیټیږي ځکه چې دا تخو ارزو تقاضا خبره ده مقدار د افغاني کم ده ولی تقاضا ورته زیاته ده خو بل مقابل مقدار د نور اسعارو دغه زیات شو او په بازار کې نور اسعار نه چدیږي تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو هلته افغاني په دوران کې دي نو دلته افغاني یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې یو کمبود بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي او د بل خانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې دپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وځه کې دلته خو
موږ موضوع ته به را وګرځو ډېره مننه استاد یو بله پوښتنه له تاسو څخه لرمه هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې ښه ده په اوله کې اورېدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکرارېږي او په معنا یې پوهي یو هم اقتصادي رکود دی د رکود نه منظور څه دی
او رکود او رونق هم دغه څه دوه حالت دي ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالي پالیسي د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست پاکړه ووایم خو هغه هم یو پیچلی موضوع ده نو هغه هم باید مثالونو سره مې ویلی وای هغه د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې اکله استعمالېږي انقباضي سیاست انبساطي سیاست خو چې تاسو رکود وویلې رکود او رونق دوه اصطلاحات دي رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخ په کې دوی هم ترقی موجوده وي هم وده موجوده وي او هم پرمختیا موجوده وي درې اصطلاحات جدا جدا پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان دي نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کیږي بلکې د ژوند سطح لوړیږي دا موږ تاسو دې ته رونق وایو اقتصاد ښه کیږي د خلکو عواید ښه کیږي تجارت ښه کیږي صادرات زیاتیږي بس هغه د اقتصاد څو مثبت ټکي که عواید دي که صادرات دي او که رفاه ده دا ټول مخ په ښه کېدو دې ته موږ رونق وایو رکود متاسفانه رکود هغه یو منفي پدیده ده چې څو نښې لري کېدی شي د خلکو د ژوند سطح ټیټه شي کېدی شي عواید کم شي کېدی شي تصدۍ مخ په ورشکست شي بانکونه مفلس شي کېدی شي تجارت کې ډېر یو بد عدمي بیلانس واقع شي دا ټول د رکود نښې دي
بله صاحب ډېر زیاته مننه پوهان بشیر دودیال را سره اوسئ سلامت اوسئ ور بشو استاد فاروقی ته فاروقی صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم د نړیوال بانک په راپور کې په دې وروستي راپور کې چې د افغانستان په اړه ده په دې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته حال دا ده چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیونه کړیږي یا اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کېږي د کنټرول خبرې کېږي سره له دې چا د استاد وویل چې تر یوه حده پورې هغه هم پکار دی او دا دیفلاسیون هم بد دی خو ستاسو په نظر کوم شی د دې سبب کېږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بده سترګه وګورو او په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي ولې
ډېر مننه اول تاسو ته جناب استاد دودیال او نورو تاسو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ولس او د خپل ټول ایزان اوریدونکو ته سلامونه ونیکلی وړاندې کوم ټول لپاره ثورز غواړم مننه کوم له سوال نه واقعا مغه شي استاد هو فرمایل دا د اقتصادي مسائل اقتصادي بحثونه اقتصادي ادبیات ترمینولوژي واقعا ډېر مختلف تعریف لري په دغه رابطه باندې موږ د دیفلاسیون یا حالت برعکس دی انفلیشن چې دواړه حالتونه تورم دي یا هغه په څوک چې ورته وایو په اقتصاد کې دواړه حالتونه نامطلوب دي د عامه اقتصاد یا د اوبخه دی د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامیک پالیسی دی او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو همداده چې باید پولی حالت استقرار پیدا کی یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي په یو منظم حالت کې پات شي او دا په د مرکزی بانک د محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونو غړي دي یا ایم ایف غړي دي د ایم ایف د نظریاتو او د دوی د پیشنهاداتو او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولي سیاست منظم کړي او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه ته انفلیشن وایي، او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه ته ډیفلیشن وایي یا ډیفلاسیون وایي. ډیفلیشن هغه عمره چې انفلیشن یو مشکل خلق کوي، ډیفلیشن هم عمره په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد صدمه رسوي، یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کوي. که تاسو د تخنیک د دې تزب که جالي یو د کبانې په دې باندې مکس وکم، چې ډیفلیشن راځي معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي، د پیسې قیمت زیاتیږي. دا یو اسمي قیمت دی، نه واقعي قیمت د پیسې. په دې خاطر په دې حالت کې دغه صادرات د یو هیواد تقویه کیږي. صدا معمولا هیوادونه چې غواړي چې خپل صادرات تقویه کړي، د کسر بیلانس تجارت مشکل لري، دوی دغه سیاست غوره کوي. په لاس باندې خپل مرکزي بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایي پیدا کړي چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي. نو چې دا وشو، معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي، دلته د خلکو لپاره هغه توانایي د خرید تهدیدیږي. له بلې خوا واردات مربوط کیږي، چې واردات علاقمندي زیاته شو ورته واردات تزید کیږي، نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس منځزي او دا یو چالش ایجادوي. په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي. نو د دولتونو لپاره، حکومتونو لپاره، چارواکو او پالیسي میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی، د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد، هغه باید تامین شي. او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید په افغانستان د اقتصاد لپاره منلی، دا واقعیت دی. په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو هغه لرو، یو تورمي حالت لرو چې هغه منفي هغه دی تورم دی یا منفي حالت دی هغه دی د قیمت د پیسو، دغه حالت کیدای شي چې په آینده کې باعث دی وشي چې هغه د موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخوالې او نور ناملایمتونه، چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی، متاسفانه تهدیدیږي.
ډیره مننه، ډیره مننه استاد فاروقی. تاسو وایئ چې دیفلاسیون هم بد دی، او بیا افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي، ډیر خلک کار نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، آیا له دې سره سره فکر کوئ چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی؟ او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي، یعنی صادرات سره که چیرته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډیر ولري، نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا و د دې ټولو خبرو سره فکر کوئ چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون ښه نه دی؟
یعنی دغه دواړه پدیدو مارزو کاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزی بانکونه که چیرته استقلالیت ولري، د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړې کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مخصوصا په افغانستان کې اوس تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا ښیي چې ارتزاقی مواد، مخصوصا غذایی مواد، چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا 10% ته رسیدلی، دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کړو. مګر تاسو هم دغومره فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی، په دې چې مالدین په همدغومره اندازه باندې دوی ضرر ویني، او چې مالد متاثر شو نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکوي، یا د تولید نه لاس په سر کیږي، یا هم کومې بلې سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دغه سایکل تداوم کوي، چې دا د هغه نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي هغه توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي. هغه بعضي دولتونه، مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري، هغه کېدای شي دا تصامیم ونیسي او دا هغه څوی د اضرار د جانبي هم کنټرول کړي. مګر په دا اوسنیو حالاتو کې چې دا په شکل د تصنعي راغلی، په شکل د غیر طبیعي راغلی، احتمالا په شکل د غیر قانوني او غیر هغه څوی د غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی. نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی، ممکن لري چې په موقت ډول سره، ممکن بعضي اقشار د خلکو اقشار جامع لدن استفاده وکي مگر په مجموع کې په طويل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کی او په همدغه شکل د اقتصادي پراختیا اقتصادي پرمختیا اقتصادي وده تعدید شي.
بله ډیره مننه په هان صاحب. دوجل صاحب ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولی شي چې د دیفلاسیون مخه ونیسي او کنټرول یې کړي همداراس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حد ته ورسوي چې لازم دی. د دوی امکانات څومره دي؟
بله ستاسو هدف داده چې اقتصادی ثبات و ساتل شي.
بله
اقتصادی ثبات د یوې نورمال ټولنې لپاره د یو روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم زره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې ته بیا احصایوي کالانی وایي مونږ هم پخوا درلودلې په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کمه اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي. دا طبیعي خبره ده، اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. مونږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه شل کاله مخکې، اوس دغه د دیفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي. د کنټرول لار شته ده. تر هر څه نه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیداتو په مقابل کې هم تجارت ښه وساتي. یعنی مونږ د تجارت ته کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې مونږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ بانکونه، زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده او باید د افغاني پالیسی د دې سره وای. دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه، د دوی د فعالیت، د دوی د جلساتو د محتوا، د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یوه ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک یو څه صلاحیت هم ولري، آیا د سره کوم وسایل موجود دي؟ د دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا رهنمایی کی. متاسفه دا توانایی هم نشته ده چې رهنمایی کی لارې ورسره دي معلومه، او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي، نه انقلابازي، نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې په مارکیټ کې د خارجي اسعارو په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده، خلک بانک ته امانات هم نسپاري او په بانک کې سپما د خلکو امانات دا نور. حتی بانک خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسي روښانه ونه لري، وسایل ونه لري او د بانک استقلالیت هم ډېر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږېږو او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وي کې د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي، زمونږ هېوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زمونږ دغه حاکمیت زمونږ مرکزي بانک په دغه ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاص
کړي. دنیا سره دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتره شي، په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو.
السلام علیکم، عثمان علی ما د کابل پنځم څخه مې کابل څخه مې اړه کنه ولې
صاحب مهرباني کوي. عثمان علی صاحب
ورور، زه در د افغانستان په اقتصاد په اړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د سروانی دغه مونږه اقتصاد دی وطن، نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي. ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه، مثلا د ریټونه وګورو د غوړیو دا نور او نور شاخوا پروژې چې ګورو پروژې خدای فضل له خیر روان دي بس الله پاک دې زموږ مشران ژوند لري ډیر کارونه روان کړی دي
مثلا کوم پروژې تاسو یادونه ونه کړه
مثلا موږ ما خپل په خصوصي کانال کې تقریبا 15000 جریبې د خدمت کارانی ولې دا نو همدغه په موږ دا غوړ کوو راځي میږي غنم کرو بل په لغمان کې یو کانال دا غیر باغونه روان دي زراعتیزم کې بدلېږي وچېزم کې په زراعتیزم کې بدلېږي همداسې نور کارونه دي په مثانه کې چې مثلا دا کان لاسلیک شي نور د کونر سین پروژه هم له خیره روانېږي د پنجشیر باندې هم کار روانېږي نو انشاءالله چې ډېر ژر به دا هېواد پرمختګ وکړي
ډېره مننه ډیره مننه کور دی ودان چې د زما پښتنې ته دی هم ځواب راکو د ملبنو نصر به واخلو خو یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
یو سلام تاسو ته سلام ملمنو ته نظر مته دی کاروان سر محترم وګورته په دومره ډیر شوی دی چې بالکل پوه افغانستان کې خو به شي ولا کومره کاری نو غریبی ډیر ده فخر ډیر ده پوجې د ننګرهار نه او د ننګرهار نه خبرې کوم
bale
نو فخر ډیر ده کاروبار نشته پوجې وجب دي چې خراب ده خلک مشته ګروان دي په خوده نن ما یو سړی ولید چې مریض دوا خانه ته راوړ یو روپۍ ورسره نو چې دواي ورته غسل هغه ډاکټر ورته ویل چې سوره جو سیلاو ک پوجې وڅو خانه مثلا پیسې نه ورکه دا اوس نو تر تر قرض نه کو
خلک پاتې راغلي دي کاروبار نشته لیکن خبرې به تاسو اوریدلی وي د ویل چې ډېر کارونه روان دي او پرمختګ روان دی هر څه د کار ویني
نه دی زه ورسره موافق نه یم نشته هیڅ شی هم نشته نه تقاوت شته او نه معاش شته او معلومینه مرسته ګروان دي او تقاوت والا مرسته ګروان دي او ځوانان مرسته ګروان دي ټول ځوانان وزګار دي
ډېر مننه ډېر مننه چې ټلیفون مو کو سلامت اوسئ ور بشو ملمنو ته استاد فاروقی څه وایست دی واوریدون کې نظر دا و چې ډېر کارونه روان دي هیواد به پرمختګ وکړي پروژې تر کار لاندې دي خو بل اوریدون کې د بیوزلۍ او غریبۍ خبره کوله د تقاعد معاش نه ورکولو خبره کوله البته که پروژې هم پرشتیا هم جریان لري طبیعی ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی وخت غواړي که څنګه
دقیقا خوشحالم چې بعضی دوستان د عقل دینو وطنداران د حالت نه راضی دي او د سی بالمیږي چې یو نیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار رضایت کوي مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشي او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي او صرف په افواهاتو باندې دا بس کوو په دې خاطر دا به ډېر مغلق کوي چې موږ ووایو چې کوم یو حالت صحیح دی مګر یوازنۍ لاره چې موږ دپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه چې هغه به ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته هغو سره دا وسایل شته یا هغو سره دا ارقام دی پخوانی او د نورو مماثلو هیوادو ارقام سره موجود دي هغو پر واقعیتو او د هغو پر هغه حد و ګمان یا ارقام چې دوی ټولی په هغو باندې اتکا وکړي متاسفانه ارقام دا واقعیت ښیي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو ناورین خواته روان دی دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي او تقریبا 8 میلیونه افغانان په اکستریم پاورتي یا فقر مطلق کې ځوان کې دا حالت معنا دي دی ورکې چې موږ حالت روان نه یو دا حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد په ریښه اساسي اصل تولید دی متاسفانه تولید په ډیرو ارسو کې په ډیرو سکتورو کې په ټاپه درېدلې په دې چې په یو وخت کې قانون نه او اقتصادي سیاست روښانه نه وي نو هغه سرمایداران یا سرمایکاران په شکل دی اساسي سرمایکاری زړه نه کوي صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي هغه به خامخا مصروف وي مګر د یغي لپاره د نوې ټکنالوژي درولو لپاره د نوې تولیدات اساسي تغییر لپاره هغه سرمایه گذاری چې کار ده متاسفانه د هغه لپاره چې هغه سرمایه‌کاری طویل مدت هغه لري برنامه لري د هغې دپاره څوک زړونه کوي او دا بین ملي تجربه هم ده او د افغانستان هم دا تجربې دي چې مخکې هم تاسو ته معلوم ده چې چېرته چې فساد موجود و هلته قانون حاکمیت نه درلوده په دې تېره دوره د جمهوریت کې متاسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله او قانون حاکمیت متاسفانه ډېر ضعیف و په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه کاری د سرمایه گذاران دپاره د سرمایه گذاران دپاره شرایط برابر نشو او په دې خاطر موږ ولیده چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو او اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده. په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین
نشته، استاد له دې سره سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته او دغه شکونه هم شته، حتی یو رسمیت پیژندلی حکومت نشته، لیکن له دې سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي. مثلا چینی کمپنۍ موږ یادولی شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
سروان صاحب ډېر باید دقیق شو دې مسئلې ته. دا د تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره زموږ چینایي همکاران تقریبا حدود شلو کالو مخکې هم دوی ډېره علاقمندي وښودله، راغلل د دواړو دغه پروژو باندې ډېرې عظیمې سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو، مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام وو. 2015 کال کې د ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤلین د سره کېناستل او دوی د خپل د قراردادو د فسخې لپاره تقاضای وکړل چې هغو دپاره وبکي. همدغه ماضي وو چې امنیت نسته، قانونیت نسته، د قانون حاکمیت نسته، فساد ده. دا د عین حال کې نور خپل دوی اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي دا فقط مقطعي مسایل دي او عمیق تغییر د اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تر کېده، نشو تر کولای. په دې چې چینایان مخصوصا د افغانستان د بادونو لپاره علاقه لري، تنها د افغانستان نه بلکې تاسو په هغه کې نور هیوادو کې وګورئ، په مرکزی آسیا کې وګورئ، په جنوبي آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په دې هیوادو کې چینایان خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری. مګر په هغو هیوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو څه اقتصادي او سیاسي ثبات موجوده، هلته دوی ممکن لري چې عمیق او تولیدات سرمایه کاری وکړي چې هغه د اقتصاد رغونې لپاره ممکن مؤثر واقع شي. مګر دغه تجارتي مسایل چې اوس دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړ بیا متاسفانه ناکام شو، همدغه حالات اوس هم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژه ترسره شي او دغه پروژه دوی هغه مرحلې ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد له نظره.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په ډیفلیشن باندې یا ډیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې ډیفلیشن وي بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه حاضریږي چې هلته پانګونه وکړي او څه تاثیر لري پې که نه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي، یو اوریدونکی وایي ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نسیم احمد هلمند.
مهرباني کوئ صاحب.
دلته هلمند کې خو اقتصادي مشکلات تر حده زیات دي. یو خوچ کنه ډېر د حبه ډېر سره د اوس بارانه خوڅو منګري د دې په ساحه کې چې کوم یو بې دغه د اسلاغه سپیرې نتیجه حکومت ته توجه کوي او بندنه باندې وکړي. زموږ د ساحو لپاره د هغه وخت تعلیم.
بله صاحب، ډېر مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی مشته؟ نه، رادیو ټلیفون قطع شو. دودیال صاحب، تاسو ته درځو، مهرباني کوئ، د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضروري دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سناخورده منابع لري دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حد پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې ترڅنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لرو. خو په دغه حالت کې چې افغانستان ده سرمایه گذار ډېر زړه نښه کوي، ځکه شال سرمایه گذار دوه شرطونو ته ګوري، هغه بیدار ناست وي. یو فزیکی امنیت ورته ډېر مهم وي، بل احساسي اهمیت ورته ډېر مهم وي. فزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته ښه شوی ده. اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبرې نشته دي، جنګ نشته ده. نو د فزیکي لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي، اما دغه احساسي امنیت چې دا عبارت د دې څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجوده وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي، او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی، دغه نشته ده. نو دا بیا هم دته یو مشکل پیښیږي. تر اوسه موږ تل دوه اصلاحات ویلي دي، انفلاسیون دفلاسیون، واردات صادرات، رکود او ترقی. دلته هم دوه خبرې دي، د امنیت احساسي او فزیکي. تر څو د دې دواړو تر منځ دغه توازن موجود نه وي، دواړه ونه اوسي، نه خارجي سرمایه گذار راځي نه داخلي، اما شته ده، سرمایه شته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېر زیاتې پیسې لرو، خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي یا په ترکیه کې دي، یا تاسو وګورئ بانکوک ده، د دنیا کوم سر کې ده، هلته د افغانانو سرمایه ده، په عربي ملکونو کې ده، د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو. زموږ ملي سرمایه داخلي سرمایه دار لري لري ځایو کې مصروف دي. که موږ دغه دوه شرایط برابر کړو، دوی وطن سره مینه لري، دوی د خپلو خلکو سره مینه لري، دا داخلي سرمایه ګذار راځي، اما دوی په هیڅ صورت سره د ټول ملي تولید د ټول ملي اقتصاد بار نشي اوچتولی تر څو چې خارجي سرمایه ګذار هم ورسره ونه لرو. او خارجي سرمایه ګذار هم دې شرطونو ته ګوري. خارجي سرمایه ګذار خصوصا بیانو نړیوال قراردادونه دي، نړیوال تعاملات دي، هغه هم ورته مهم دي. اوس خارجي داخلي سرمایه ګذار ته چې دا شرطونه مهم وو، خارجي او څه نور هم غواړي چې هغه د مملکت اعتبار ده، سیاست یې ده، بین المللي موقف او دریز یې ده. متاسفانه په دغو برخو کې که چیرې موږ د اوسنی حاکمیت دغو برخو ته توجه وکړي، سرمایه دار فوقالعاده علاقه لري. تاسو باور وکړئ هغه ګټه چې سرمایه په افغانستان کې کوي په هیڅ نقطه د دنیا کې نه کوي، ځکه دلته کافي اندازه منابع موجود دي، د سناخورده منابع موجود دي، د کار نیرو صحیح ده، د کار د نیرو مهارت به ټیټ وي، اما من حیث د روزمر کارګرو د محلي کارګرو په حیث ډېر ارزانه مزد دوی اخلي. نو دا هغه ښهوالی دي د بشري منابعو د طبي منابعو لحاظه چې سرمایه ګذار ورسره علاقه لري، دلچسپي لري. اما شرایط چې دغه ماید مثال سره لږ مخکې عرض وکړي، که دا هم برابر شي موږ سخت ضرورت لرو سرمایه ګذاري ته. خو یو عرض بل وکړمه چې سرمایه ګذاري هم موږ دوو برخو کې سره تفکیک کوو. یو دغه زموږ عنعنوي سکتور ده چې هغه عبارت د کلیوالي تشبثاتو، زراعت او دا مسایل، باغداري او مالداري او دا ده. بل زموږ مډرن سکتور ده چې هغه صنعت ده، هغه ثقیله صنایع دي. نو هغه ثقیله صنایع بیا ټکنالوژي ته ضرورت لري او غټ سرمایه ته ضرورت لري. نو د سرمایه ګذاري مسایل په دغه ترتیب سره دي.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې استاد. یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنه، آزادي راډیو.
السلام علیکم حاجی صاحب، توخیم د زابل ولایت شجیل ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ حاجی صاحب،
تا او ملمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان.
مننه. موږ د دې وطن خلک یو، په دې وطن کې اوسو. البته بعضي ولایات په نورو سره فرق لري. دلته خو استلحال بیکاری بیخي کمه ده، نسته کارونه پیدا کیږي، بندونه تړل کیږي، په هغو کې کارونه سته، سړکان جوړیږي، دوکانداري خلک کوي، سږ کال بعد پدیزونه وو، پسکدي وو، تجارتونه وو، دا ټول شیان کیږي. خو زما په ګمان البته سې بیکاره دي، هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو، اوس د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه، یعنې هغو ته بیا کار پیدا شي. نو دا د کار علامه ده، او هغه بیا بیکاره سوس پخوا یې وظیفې درلودې، هغو بیا کار له لاسه ورکړي. اوس دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي.
لیکن حاجي صاحب توخي دا ستاسې په ولایت کې، دا ستاسې په ولسوالۍ کې، شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په کراچۍ کې دي، په بیلابیلو هیوادو کې کار کوي؟
نو خو دغه پخپله کار ده، دغه هم
بل ځای کار دی. په څه مشکلاتو، په څومره تکلیفونو، په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي اول؟
نو دغه د پاسپورټو باندې زموږ خلک ویزې لري، پاسپورټونه لري، په دوبۍ کې دي، په سعودي کې دي، په ایران کې دي، پاکستان ته خو لا اوس دغه نشي تلای.
خوشاله ته پاتې دي، بېخیره تلای هم نشي. پر حال ډېره مننه توخي صاحب که کوم پوښتنه لرئ مهرباني. مهرباني
لمنو زه خنه دا پوښتنه د سیتو سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیاردور روپۍ راتلي او افغاني حیثیت له لاسه ورکړی وو او دونه نه وقوي او اوس نړیوال وایي د طالبانو اقتصاد ضعیف هم ده، صنعت روغتیا هم ضعیفه ده، نو ولې افغاني دونه پر مخ ولاړ؟ چې د هغه رئیس یې تقریبا اته افغاني په یوه ډالر کې تغیر راغی.
بله،
نو د دې جواب
ډېره زیاته مننه. ډېره ښه پوښتنه مو وکړه، کورم بدن وربشو مېلمنو ته. استاد فاروقي، دوی ته تاسې څه ځواب ورکوئ؟ دوی په نظر چې په تېرو حکومت په نسبت اوس د افغانۍ ارزښت ښه سوی دی، که څه هم دا نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په وروستیو کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی، خو په مجموع کې تر پخوا بهتره دی. مهرباني.
ډېره مننه. مخکې له دې نه که اجازه راکړئ سوالونه دا د دې دوست هغه مخکنه هغه ته تبصره ته مې تبصره ولرم.
مهرباني.
د دې لپاره چې دوستان په دې باندې لږ دقیق پوه شي، دا هر افغان چې بیکاره ده، افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني د کار لري، که نر ده که ښځه ده، که هغه بیکاره ده، نو د هغې دپاره یو بل څوک باید کار وکړي، تولید وکړي چې د هغې د خوراک او د هغې د ژوندانه امکانات برابر کړي. په دې خاطر دا اوس تاسې د افغانستان کې وګورئ، دا نیمایي نفوس د افغانستان خویندې او میندې دي چې دوی د کار له سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکاره دي. نو د دوی لپاره باید نارینه کار وکړي، نو چې دومره دوی کار کوي، د دوی هغه عواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي. په همدغه حالت کې تاسې مخکېنۍ د جمهوریت په وخت کې سربېره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یولس میلیارده ډالره هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې، په نظامي بخشو کې یا په انکشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله، نو سربېره په غم د بیکاري کچه 50% وو. په حدود د 50% هم زیات و متاسفانه. مګر اوس ارقام ښیي چې تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکاره دي، او د دغه 90% دپاره باید هغه 10% باید کار وکړي، او د دغه 9 کسان نورو دپاره باید دوی د یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، چې دا به ډېر مشکلي او دا غیر عملي د هغه کسان چې د باندې کار کوي. هغه ښه دی، خو تا هغه خپل مصارف لري، خپل د ژوندانه دپاره کار کوي، خپل د هغه او یو څه سپما کوي، هغه خپلو کورنۍ دپاره لیږي چې هغه غنیمت دی. دا به شو د دوی د دویمې پوښتنې د سوال په رابطه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته. اول عامل دي ما په اند هغه خارجي مساعدتونه دي چې اوسنۍ حاکمیت راځي، هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود $2 میلیارد راځي، چې دا نقد ډالر دی، اول ته راځي او په افغانۍ باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفېږي. دویم عامل دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو په خارج کې دي او خپلو خپلوانو ته لیږي، چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود $2 میلیارد کیږي، چې دا دواړه تقریبا $4 میلیارد نه. دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت توانېدلی چې د خارجي اسعارو مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیري وکړي، چې دا هم یو ډېر تاثیر لري. نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زخته زیات دی، ډالر زیات شوی، د هغې په مقابل کې هغه افغانۍ چې باید د هغې سره په انډول کې وي هغه راټیټ شوی. په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې هغه افغاني چې په چلند کې وو، هغه افغاني اکثرا اوس مندرس شوي دي او زاړه شوي دي، او د هغې د تجدید دپاره امکانات نشته، او هغه منابع چې د هغې د تجدید کولو دپاره نوی بانک نوټونه د چاپولو دپاره ضرور ده، متاسفانه مرکزي بانک سره او حاکمیت سره نشته. نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکي افغاني په چلند کې محدود شوی، او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عواملو باندې زیات شوی. په دې خاطر دا د افغاني قیمت د ډالر او د اسعارو په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا د چیرته د عرضه زیاته شو او تقاضا محدوده نو خامخا قیمت به زیاتیږي. په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی او دغه عوامل دي کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه ده تحمیل شوی چې موږ دغه په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت د افغانۍ او د ارزښت زیاتوالی علت ده. دغه عوامل دي که اما تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهاني ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانۍ د ډالر او د نورو اسعارو په مقابل کې تا د هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 10 تر 15% پورې افغاني بیرته ولوېده. ولته هم دا دی چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکم شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ارزښت شو هغه فیصدي هم زیاته شو. نو دا یو 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 استثنایي حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، د قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خشي. په دې چې مخکې داشته معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، IMF او وچی بنګلي صندوق پاګه باندې اشراف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانی باید په چلند کې وسی. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلات او د تولید تولیدي ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په اندازه باندې د افغانی او فزیکی افغانی په چلند کې موجود دی. نو دغه چې مقدار کم سي او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت افغانی زیات کیږي او اسعار
ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یاست هغه د شي د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوې دی، چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنۍ اسارو ته اړتیا کم شي، دا هم فکر کوم چې رول بلدي.
ما مخکړ تو کو چې ډیر نور عوامل بس یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت د خرید د خلکو راکټ شوی. په دې خاطر خارجي اسعارو چې د واردات لپاره ضرورت دی هغه متاسفانه محدود شوی. نو هغه تقاضا د اسعارو لپاره هم ډېر هغه دی کم شوی او افغاني تقاضا زیاته ده. په دې چې مقدار د افغاني هغه فزیکي افغاني په اقتصادي ملي کې محدود شوی او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی، د هغې لپاره تقاضا موجوده. نو افغانۍ هم چې هم د باندې نه افغانان لیږي او هم خارجیان او ملل متحد هلته سپما کوي او دلته دوی په اقتصاد کې ترجیح کوي. نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دی ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
پوهان صاحب دوریال، که څه هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانېدلی دي تر ډېره حده چې د ډالر او نورو اسعارو قاچاق مخه ونیسي، لیکن مشعره ورزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزه په دومره 40,000 ډالر او 10,000 ډالر دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنا یې دا ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډیر پیسې ورکي. هغه خلک چې پیسې لري او منبوسي یو دغه چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هیواده ووزي د دې تاثیر څه دی او لبلې خو په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا یو مسله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کیږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دین هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي دي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځینه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي یو تعداد د کار دپاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي، حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابل کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېر ښه چلېدی شي، ډېر ښه دوی ته پکاریږي هلته. دا بله لار ده او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنی د پیسو مینځل د پیسو سپینول همشته ده او دا هم بده پدیده ده. بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه په دې کې هم دغه پدیده لیدل کیږي. او دا چې د قاچاق په شکل دي هغه د خو تاسو ګورئ چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کیږي، نو د دې معنی دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډېر بد حقایق دي د ټولنې. مونږ چې زوریږو د همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد واوسي، ولې د پیسو سپینول لا هم موجود واوسي، ولې خلک په دې ته په تلاش واوسي چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېرو تلاشیو او د دې بیا هم پیسې وباسي، ولې سره د دې چې حاکمیت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي، بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي، دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته ده. او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش دا ټولې هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده. دا د دې معنا لري چې باید وضعیت ټولنې سم شي. نو د هر خونه چې موږ حساب کوو بعضې مشکلات شته دي. ما ړوم به هم عرض وکړو، زه نه غواړم چې زموږ درانه هیوادوال ډېر تشویش سره مخامخ شي، ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډېر مهم ده. خدای دې نه کړي چې زموږ خلک وارخطا شي.
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي، هر دکاندار خپل سر ټاکي. د دې اوسنیو چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو دی چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هر څه کول دوی تر یوه حده پورې کنټرول راوستی دی. او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورته ږدي، ځینې قیدات پیښدي، یا مثلا په ځینو شیانو باندې چې له بهر واردېږي او هغه په داخل کې تولیدېږي د هغو محصول یې لوړ کړی دی. یعنی دوی په اقتصاد کې یو څه ګوتی وهي، دا ستاسو په نظر سم کار دی؟
دا خو ډېره ښه خبره ده چې مونږ مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو، حتی میاشت په میاشت، هفته هفته، هفته په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسؤول دی، دومره مسؤول د دې نه باید ممانعت وشي، د دې اجازه ورکړل شي، داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي، زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي. باید دا خو د دولتونو کار ده. دا خو ډېره ښه خبره ده. د نرخونو کنټرول که مونږ داسې یو فشار راوړو په خلکو باندې، په کارکوونکو باندې، سجو ډېر زیات مونږ مجبور کړو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي، پښیمانه شي، دا هم نه ده پکار. بلکې مونږ یو نوی مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو. مونږ باید داسې یو قوانین تطبیق کړو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي. اوس دغه ده مونږ متاسفانه ګورو چې دغه دوکانداران، کسبکاران، دا خلک شکایت لري، د لوړو مالیاتو نه شکایت لري، خلک د کمپنیو نه، مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري، خلک دغه د برخورد په نوم د مالیه چې پیسې ټولیږي او دوه ځلې درې ځلې دوی نه اخیستل کېږي دې نه شکایت لري. کله چې شکایت موجود و، ناراضیت موجود و، هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده، د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کېږي.
علی صاحب ډیره مننه. کور ودان اوس که راشو حل لارو ته ډیر وخت هم پاتې نه دی. اول استاد فاروقی، ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیت، له دې بحراني اقتصادي وضعیت وژغوري؟
مننه. زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه وي، امکان نه وي چې په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي. اقتصاد له سیاست سره، اجتماعي روابطو سره، قانون او قانونمندي سره، دغه ټولو مسایلو سره ډېر نږدې او مستقیم اړیکې لري. په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي، چې متاسفانه په افغانستان کې دې ته ډېر توجه نه ده شوی. بل د افغانستان داخلي مناسبات، داخلي مشروعیت او بین المللي مشروعیت ډېر جدي دی. سترغو چې دا نه وي، دا معنا دا ورکوي چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد د ودې لپاره اساسي فکتورونه دي، هغو د اقتصاد او د سرمایه کارۍ او د پانګونې لپاره توجه نه کوي، او ترغو هغه را نه شي، افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي. چې تولید کچه اوچت نه شو، اقتصادي پرمختیا ناممکن دی. افغانستان تنها نه شي کولی چې د وارداتو او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفاه تامین کړي. په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده. حاکمیت باید د سیاسي ثبات، اقتصادي ثبات او قانونمندۍ له لارې زمینی دیتا برابر کیسه هم داخلی پانگوال او هم بیندلی پانگوال هم اغا مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری دید خارجی سرمایه کارانو باید پا افغانستان که زمینی برابرشی اغو متوانیگی سی داغا اوسنه تکنالوژی اغا تولید چه اغا توانایی دی رقابت و لریدی امسایگانو سره بیندلی معالدینو سره باید زمینه برابر کی. باغ سنتی تولید سره چی مونگی مخیم دلو ده هوشیم درو متاسفانه حتی اروپایی که وادونه حتی دا غربی که وادونه امریکایی دا کانادا امریکی مکسیکو او دا نور هی وادونه پا دا سنتی تولید بانده مخصوصا پی زراعت سکتور دویل خارجی مالدینو سره رقابت نشی کوره پا دی خاطر دوی اکثرا حمایوی سیاستون پا قاراچه چه دا متاسفانه دا آزاد بازار یا دا آزاد اقتصاد لنگان دا جایز نده مگر سربیره فقط دوی که دی خپل مالدینو دی تقوی دی پاره مگر دی افغانستان دی پاره افغانان دی پاره و غریب و بیچاره و دریم نره هوادو دی پاره دا ممکن نده به دی خاطر دا اساسی بحث داده چه باید موقع نوی تکنولوژی او دی مالد او معصر تولید دی پاره باید زمینه برابری کو دا صرف که دایشی چه پر تکنولوژی پوره ولار مالد دستگاوه مالد سرمایه کاره افغانستان تر داخل شی او آقا و توانگی چه رقابتی تولیدات ایجاد کی پا غیص وسیله بانده هم خلق کار لویگی او هم پا این حال که دی افغانستان دی حاکمیت آقا عواید جاتیگی او هم دی خلق دی پاره دی رشد و دی اقتصادی تقویت دی پاره زمینه برابریگی چه پا مجموع که آقا اقتصادی وده یا ملی اقتصاد وده آقا تامین ده شی مگر پا دی فرعی مسائل بانده چه دلت باسه او دلته یو فرعی تولید دا په دغه موجوده بحرانی اقتصادی وضعیت افغانستانی لري او نه تنها دا نن بلکې مخکیم د جمهوریت په وخت او لږه مخکیم تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه خوشبختانه د افغانستان په جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود هغه چې وادو کې چې قانون حاکم نه دی مارکیټ اقتصاد هغه استفاده جویان هغه زورواکی او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي لکه چې وکړه متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغه نه جوړ شو چې نوم مارکیټ اقتصاد او هغه نوم متاسفانه هغه اقتصادي بدنامه کړ مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبی ډول سره موجود دی دغه نور مسائل هم هرشي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجود دی مخصوصا چې دا اوس ویل کېږي چې په یوستین پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډېر لوی او اوچت ظرفیت لري په جرمي اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه څه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه کارانو لپاره فزیکي او روحي او هغه اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکړو توانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو د طبیعي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی هغه لرو د دې لرو چې حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه سیاکتر این دیر ارزانه ده دین پرتفی اخسولو سره رقابتی تولیدات باید ایجاد شی او بغیر دیگه پاقا سنتی تولید بانده پاقا دولتی تولید بانده پاقا سکتورو بانده و پاقا پروژو بانده چه دی دولت وسیله بانده تولید کیگی متاسفانه اکثر نه غیر مؤثر او غیر مولد تولیداتی چه اگر رقابت نشی کوله او دیگه به وسیله که سرگی ودی دی پار زمینی نبرابری
دیر ازیاد مننه کروادن پوهان صاحب دودیال تاسید سه فکر کوئی چه وضعیت پنیسپی داول بهتره شی اساسی بدلون خو شاید ممکن نوی لکه سنگه چه استاد فاروقی ورته اشاره وکره خو پنیسپی داول که وضعیت بدل شی او یو چه دی خلکو مشکلات ور سره کم شی باید سو بشی
زمنګه اصلي هدف هم دغه وی چې زمنګه هوادوال لکه دره د روحي لحاظه لکه مطمئن کو لکه ډاټا کو او دا په دروغ نه بلکې په واقعیتونو افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشیل لري هم د خامو موادو د لحاظه هم د بشري روح هم د خپل موقعیت د لحاظه دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره اما د دې لپاره یو ښه اراده قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصص او رهبران په واسطه مونږ وکولې شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او دې ظرفیت مونږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولې شو ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري. اوسنۍ یو تصور دا چې جنگونه
خپله خودی وای چې کوې مثلا دا د درګرد قانون په قرارداد ورکوي، لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکن ده او کنه؟ مثلا د ملګرو ملتو د یو راپور دی یوازې د شزو او نجونو د زده کړو او د کار د ممنوعیت له کبله افغانستان د کال 2 میلیارد تاوان کوي، په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده؟
بالکل دا یو مشکل موجود ده. په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه یې ښودلې ده، دغه راپور چې دا اوس موږ په باندې غږیږو او تاسو یادونه وکړه، نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره یې ورته کړې ده، بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي.
سلامت پوهان صاحب، همدومره وخت و کور ودان پوهان بشیر دودیال، استاد حمیدالله فاروقی، له دواړو نه ډېره زیاته مننه کور ودان. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خپرونې اورئ.